دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم سړی مشي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وای ډیر زر د طالبانو د مشرانو سره ملاقات کوي خدای ونول چې دا ملاقات به چیرته او څه وخت وشي ښاغلی ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې د طالبانو سره موافقه بریالۍ وبلله او زیاته کړه چې طالبان او ټولې خواوې د جګړې نه ستړي شوي دي ټرمپ خپل خبرو کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او افغان ولس ته هم د موافقې مبارکي وویله او زیاته کړه چې په دې اوږدې جګړې کې ډیر کسان ووژل شول امریکا جمهور رئیس د افغانستان د امریکایي عسکرو د رایستلو په حق له وویل په لومړي سر کې به د عسکرو شمیر شاوخوا 8000 شپږ وشي او د نورو په حق له به هم په نږدې راتلونکي کې پریکړه وشي د امریکا جمهور رئیس همدارنګه په خپل خبرو کې هیله وښوده چې طالبان به په موافقې کې په خپلو ژمنو ودرېږي هغوی به تروریستان او بد خلک وژني او دا جګړه به روانه ساتي ټرمپ دا ونه ویل چې طالبان به تروریستانو په خلاف دا جګړه د افغانستان د حکومت سره په ګډه یا په خپلواکه توګه کوي خو طالبانو او داعش وسلوالو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې کړې دي او د یو بل وسلوالي وژلې دي ټرمپ همدارنګه خبرداری ورکړ که کومې غلطۍ وشولې امریکایي عسکر به بیرته افغانستان ته ستانه شي طالبان باید ثابته کړي چې موږ وخت نه ضای کوو خو که کومه غلطي وشوه موږ به بیرته ستنېږو او داسې چټک او قوت سره به ستانه شو چې تر اوسه یې چا مثال نه دی لیدلی خو ښاغلي ټرمپ هیله وښوده چې دې کار ته ضرورت پیدا نه شي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د روسیې نه غوښتلي چې په سوریه کې د ترکیې لار نه نیسي او اجازه دې ورکړي چې د جمهور رئیس بشار الاسد چاره وکړي ښاغلی اردوان وایي د سوریې د ولس په خوښه یې په هغه هېواد کې مداخله کړې ده او تر څنګ یې دا خبرداری هم ورکړی دی چې د څلور دیرشو ترکی عسکرو د وژل کېدو د بدل اخیستو دپاره یې د سوریې د حکومتي ځواکونو په خلاف اقدام کړی ښاغلی اردوان ادعا وکړله چې د ترکی عسکرو د 2000 نه زیات د سوریې عسکر وژلي د 300 نه زیاتې پوځي موټرې تباه کړې دي او د حلب په ښار کې د کیمیاوي وسلو یوه فابریکه هم بمبار کړې ده خو د سوریې دولتي تلویزیون د ترکیې دا ادعا رد کړله او ویلي که په رښتیا هم ترکیې د کیمیاوي وسلو فابریکه ویشتلې وه د فابریکې ګازو به د حلب په ښار کې په میلیونونو کسان وژلي ول د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا د امریکا په متحده ایالاتو کې د لومړي ځل لپاره یو کس د کورونا د ویروس له وجې مړ شوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې ویروس سره د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې چې مشري د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس کوي ښاغلی ټرمپ د مطبوعاتو او سیاستوالو نه وغوښتل چې د خلکو د برخطا کولو کوښښ نه کوي ځکه ټرمپ وویل د برخطا کېدو لپاره هیڅ دلیل نشته جمهور رئیس ټرمپ همدارنګه وویل په ټولو حالاتو کې د دې ویروس سره د مبارزې لپاره چمتووالی لري ټاکل شوی چې د امریکا حکومت ایران ته په سفر کولو نور بندیزونه هم ولګوي حکومت همدارنګه ایټالیا او جنوبي کوریا ته د سفر کولو په هکله خبرداری ورکړی په آیرلند کې هم د کورونا ویروس لمړنۍ پیښه ثبت شوې ده د آیرلند د روغتیا چارواکو ویلي دي چې په کورونا اخته شوی کس ایټالیا ته سفر کړی و وزارت همدارنګه ویلي دي چې په کورونا اخته شوی کس د هیواد په ختیځه برخه کې په روغتون کې دی او علاج کیږي په شمالي آیرلند کې هم د پنځشنبه پر ورځ د کورونا لمړنۍ قضیه ثبت شوې ده چارواکي اوس لګیا دي غواړي معلومه کړي په کورونا اخته شو کسانو د چا سره اړیکې درلودې او وروستۍ خبر دا چې په ایټالیا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر د زورو نه پورته شه چارواکي هم همدارنګوي په دې هیواد کې تر اوسه د کورونا ویروس 90 کسان وژلې دي د ایټالیا د روغتیا وزارت ویلي دي چې یوازې په تیرو 44 ساعتونو کې 240 د کورونا ویروس تازه قضیه ثبت کړې دي د عامه خوندیتوب ادارې ویلي دي چې په ایټالیا کې ټول ټال 1128 کسان د ویروس نیولې دي د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوریدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل قدرمن اوریدونکو د شاوخوا اتلو سمیاشتو مذاکراتو ورسته بل اخره پرون په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شو. په افغانستان کې د دې هوکړې لاسلیک ته خلک خوښ دي او تمه لري چې تر لسیزو جګړو وروسته دغه هیواد ته سوله راسي، خو ځینې بیا د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او وایي چې دغه هوکړه لیک پوره جزئیات نه دي شریک شوي. حکمت سروش په دې باره کې له افغان مبصرینو او عامو افغانانو سره غږېدلی دی.
افغانستان په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک پر ورځ د سولې هوکړې که یو خوا افغانان د راتلونکي په اړه هیله مند کړي، نو بل خوا یې ځینې اندېښنې هم راپورته کړي. د بشري حقونو فعاله لیلما ناصري وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره مهم پرمختګ دی، خو رښتینې سولې ته لا اوږده لار په مخ کې ده.
بله مرحله یې تر هغه هم سخته ده، کله چې د افغانستان حکومت او طالبان خبرې سره کوي، کله چې توافقات د اوربان په اړه څنګه وروسته له دې خبرونه د افغانستان د حکومت ساختار څنګه کیږي، آیا دا یو دا به یو بیا یو شریک حکومت وي، طالبان ته به پکې ونډه ورکول کیږي، طالبان به د یو قدرتمند ډلې په حیث افغانستان ته راځي. دا ټول هغه موارد دي چې په خپل ذات ډېر په اصطلاح جنجالي دي.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې ته خوښ دی او وایي چې سخت پړاوونه تیر شوي او له دې وروسته به د جګړې لوری هم د همدې هوکړې پر اساس ټاکل کیږي.
دا نرمی د عملیاتو چې دي دا به دوهمه مرحله اتمن ولري، دا امکان نه لري چې هغه د دوهمه مرحله نه ولري. تر کومه حده چې زه پوه یم یا خبر یم دوهمه مرحله لري، بیا به تر هغه وخته پورې به مراحل وي چې څو آتش بس ته زمینه برابرېږي چې افغانان خپله سره کښېني، بین الافغاني ناشتې کیږي.
څه ضمانت شته چې د امریکا او طالبانو د سولې هوکړه به پلي کیږي؟ شنونکي وایي په دې هوکړه کې ټول شرایط یو له بل سره تړلي دي.
د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو د ژمنو پلي کېدا پورې مشروع دي. تر هغه ریزه جګړې پاړه او طالبان او افغان حکومت دواړه دغه ژمنې تر هغه نشي پوره کولای تر څو بین افغاني مذاکرات کامیاب او د هغې په نتیجه کې یو تلپاتې عمومي اوربند نافذ نشي په افغانستان کې.
ډیری افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق ته خوشبین دي او تمه لري چې دا توافق به د دې لامل شي چې په افغانستان کې یوه دایمي سوله راسي، خو ځینې بیا اندېښنه لري او وایي که د جګړې ښکېل اړخونه پر خپلو ژبنو ونه درېږي، کیدای شي په افغانستان کې یو بل ناورین پیل شي.
طالبان هم د یو دې وطن دي، همدې افغانانو سره یو حکومت کې راشي، جوړ شي، حکومت جوړ شي او یو نظام جوړ شي چې صداقت سوله وي، صحیح دروغ پکې نه وي، چل پکې نه وي.
زارېدلی مې نه، د ډېر دردېدلی مې نه، د خدای دا ملت جوړ کړي او سوله راشي او دا ټول دا خلک په آرامش کې ژوند وکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وړاندې د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې د طالبانو په بریدونو کې 50% کموالی راغلی و چې د ډیرو په باور باید دوام وکړي او بالاخره د جګړې ښکېل اړخونه عمومي اوربند اعلان کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هېروئ.
د امریکا ته بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د استازو د مجلس وکیلانو ته ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ ښه پای ته رسېدلې ده. همدارنګه مایک پامپیو ویلي چې واشنگټن د افغان سولې د کمزوري کولو په خاطر د ایران فعالیتونه څاري. په دې اړه نور معلومات زموږ له همکار وحید فیض څخه واوري.
افغانستان کې تر 19 کلن جګړې وروسته د سولې د راوستو هوکړه ولسمشر ترامپ وایي که افغان حکومت او طالبان خپل ژمنې عملي کړي، جګړه به پای ته ورسیږي او د امریکایي سرتیرو وتلو ته به زمینه برابره شي.
بسیار بهترین توافقنامه است. در نتیجه کل کې خارجي قوات افغانستان میره و استقلال افغانستان اعاده میشوه.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د هیله وخوده.
مونږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی. خدا په افغانانو پورې اړه لري. دا د هغوی راتلونکی ده. هغوی باید پریکړه وکړي چې څه غواړي.
د امریکا او طالبان ترمنځ توافق ته ګڼ شمېر خلک هیله مند دي.
زما په خیده دا ډېره مهمه ده. زمونږ لپاره، زمونږ د راتلونکي لپاره یو نوی ګام پرانیستل کیږي.
قطر ته له تلو مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزیر په کانګرس کې د افغانستان په تړاو د ایران پر فعالیتونو اندېښنه وښوده.
په تیرو شپږ ورځو کې موږ په افغانستان کې د پام وړ د تاوتریخوالي د کمېدو شاهدان وو. له نږدې ایران څارو چې آیا په افغانستان کې د سولې او مصالحې د کمزوري کولو لپاره فعال ګامونه به پورته کړي که نه.
د بخښنې نړیوال سازمان د جګړې د قربانیانو د غږ اوریدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان اعلامیه وایي چې دا توافق باید په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو لخوا د عدالت، حقیقت، د خسارې جبران او بشري حقونه له پامه ونه غورځوي. د سپتمبر 18 نیټې بریډ څخه وروسته امریکا پر افغانستان بریډ وکړ. له تیرو 12 کلونو راهیسې جګړه وشوه. په دې جګړې څه باندې $1 ټریلیون لګښت راغلی او لږ تر لږه 2400 امریکایي سرتیري، په زرګونو افغان سرتیري او زرګونو ملکیان وجل شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له پخواني رئیس رحمت الله نبیل سره مرکه کړې.
تر سلام پروګرام ته په خیر راغلی. آیا امکان لري چې امریکایان د په 14 میاشتو کې له افغانستان نه ووځي؟ خاص سناریو او بد سناریو ستاسو په نظر څه ده؟
به دې شک نشته چې نن د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه ورځ و او زه خپل شخصا د یو حده پورې خوشبینی، اما د ډیر احتیاط په احتیاط سره یو خوشبینی لرم، ځکه ټول افغانان د حق لرو چې هغه خانه تجربه متاسفانه تر خو تجربه په نظر کې نیولو سره ډیر محتاط اوسو. هغه څه چې نن پیښ شول دا یو د مهمې پروسې یو د لړۍ یو شروع وه چې طبعا نور ډیر مهم جدي مراحل لري او زه بیا وروسته که وخت و په دې مراحل باندې یو تم کیږم. 15 مرحلې زما په نظر ډیر مهمې دي چې څومو یو پایدار سولې ته ورسیږو. په اوسنۍ شرایط کې په دې شک نشته چې موږ یو لاسترالونه دا ده چې ټولې هغه ښکېلې خواوې دې نتیجې ته رسېدلي دي په ظاهر کې چې په افغانستان کې باید صلح راشي، اما تر اوسه ډېر وضاحتونه نشته متاسفانه، او هغه تعهدات چې کېږي د دې د عملي کولو په خاطر باندې څه داسې خاص هغه نه دي وارد شوي. راځم تا سوال ته. 14 میاشتې د عسکرو کمول، زه امیدوار، زما امیدواري دا ده، هیله مې دا ده چې امریکا دغې پروسې ته یو کمپاینی پروسې په شکل کې ونه ګوري، بلکې د افغانستان هغه مشکلات، هغه ناخوالې چې څلوېښت کاله موږ د هغې سره مخامخ یو، او هغه همسایګان چې په افغانستان مسایل کې دخیل دي، د هغې د خوانه هم موږ تضمینونه ولرو، او بالاخره دا پروسه چې په هغه عنوان چې شروع شوې ده هغه که موفقه شي 14 کاله مشروط باید وي د همسایګانو او د افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو، څه هغه د جمهوري اسلامي په عنوان دی، څه د امارات اسلامي په عنوان دی، څه د سیاسیونو په عنوان دی، دا ټولې خواوې باید دغې مسایل ته چې
طرفونه وایي چې مشورې شوي دي. ښه، ویل کېږي چې بله مسله دا ده چې ویل کېږي چې د طالبانو او امریکایانو موافقه فرعي یا پټې زمینې هم لري. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز ته ویلي چې دوی له دغو پټو موافقو څخه خبر نه دي. د سولې په تړون کې پټه معامله یعنی څه؟
تشویش زایم دغه دی چې آیا ټولې خواوې هغه سوله چې موږ واقعا افغانستان سولې ته ورسوي، او که هغه لنډمهاله معاملې دي او تکتیکي هغه ته ګوري، دلته څو شیان باید وضاحت ورکړل شي. نن فرضاً په دې باندې بحث وشو چې افغانستان به د تروریزم په ځاله باندې نه بدلیږي، اما همیشه په څلوېښتو کالو کې موږ لیدلي چې د تروریزم ځاله اصلا په ګاونډیو هیوادو کې وه، خصوصا پاکستان. آیا څه تضمینونه اخیستل شوي په دې ارتباط باندې؟ یا مثلا کله چې وایي چې 15,000 زندانیان خوشیږي، اما مقابل که به کوم تعهدات د جانب مقابل خوان اخیستل کیږي چې دا 15,000 کسان به یا بیرته د جنگ جبهو ته نه ځي، او یا به داسې نه کیږي چې فرضاً په ظاهر کې یو تعداد د طالبانو مشرانو په دوحه کې د امنیتي یا وبخښه د سولې طرح امضا کړه، اما ماشین د جنگي د طالبانو به بیا هم ساتل کیږي. دغه غدي تشویشونه دي چې موږ د حق لرو چې دا تشویشونه ولرو.
خو نبیل صاحب، تاسو سیاستوال پورې هم انتقادونه ډیر زیات دي. خلک وایي چې تاسو سیاسون په کابل کې سره ویشلی یاست، او له بلې خوا طالبان په یوه واحده لیکه کې درېدلي دي، او هر څه چې وغواړي هماغسې کوي. افغانستان په کوم لوري درومي ستاسو په نظر؟
دقیق زه بده کی کاملا موافق یم نن متاسفانه هم په قطر کې هم په دلته کابل کې هغه څه چې موږ په نامه د جمهوریت باندې جمهوریت اسلامي افغانستان باندې قربانی ورکړې دي دا ډیر ضعیف وزلی ده زموږ اجماع متاسفانه موږ د اجماع یو واضح تعریف نه لرو یوتی داد دوستان نه فکر کوي چې اجماع سیاسي معنی ده که یو څوک کسان چې هغه په ناخوالو کې شریک و هغه سره ټول کو موږ دا وایو چې اجماع ملي هغه ده چې موږ خپل ارزښتونه یو واقع بینانه تعریف کلو او د دې سره دا فرق نه کوي چې بعدی مراحل کې څوک آسان اشتراک کوي مهم ده چې دلته موږ د یو واضح پیام سره تلای شو او اشتراک کولای شو دا مهم ده د طالبان د خوانم زما مشوره به دوي چې هغه د افغانستان نه افغانستان په نظر کې ونیسي هغه افغانستان چې هلته تنها یاد شریعت غږ رادیو و امانن په زرا و سلا و اخبارونه تصویری و نوشتاری شته حتی کولی شو چې میلیونونو هغه باندې وښیي ځکه دلته افغانستان ترقی کړي زما په یاد دي په 2008 کې تنها 6000 لسانسه په کابل کې وجود لره اما اوس په زرا و سلا و زره
بدلونه راغلي دي طالبان او هرومرو دې بدلونو ته متوجه خو کرا شو د پاکستان رول ته وخت ډیر کم د استاسو نظر په ډیرو مسایلو کې غواړو چې واخلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر کې د صدر اعظم ظاهران هم همالته حضور لري پاکستانیان وایي چې د دوی له همکارۍ پرته سوله ممکنه نه وه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو آیا په افغانستان کې د پاکستان دخالت به زیات شي او کنه
زه یو د خطر نقطه هم دغه ده هغه ذوق زدگی او هغه خوشحالي چې پاکستان لري زه فکر کوم چې په دې کې خدای نخواسته نشي چې اول ګټې د پاکستان په نظر کې نیول شوي بیا وروسته د افغانستان ځکه موږ په تېرو وختو کې ولیدل هغه څه چې پېښ شوي دي یو طرف د قضایا او متاسفانه هغه په منفي توګه منفي اړخ هغه د پاکستان د خونه وو که د ډاکټر صاحب نجیب د سولې تر هوا که د اتلس کلنو نس کلن ناورین وو او که دغې نه مخکې بعض مسائل وو نو موږ باید ډېر په احتیاط باندې په دې ارتباط باندې زموږ سیاسیون زموږ نظام په مجموع کې قدم واخلي او د افغانستان د دوستانو نه بین المللي دوستانو نه په راس کې د امریکې نه د زموږ تقاضا ده چې د افغانستان ولس د تشویشونه باید ډېر واضح رفع شي او هغه تعهدات چې کېږي دغې د عملي کولو په خاطر باید ډېر واضح تضمینونه وجود ولري
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل صاحب ستاسو له معلوماتو څخه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
دا هم د کورونا د وایرس مبارک کی رپورت د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو څخه غواړي چې په نړیوال سطح د کورونا وایرس د خبرېدو په اړه کې ورختای و نه کړي او خپل روغتیا ته پاملرنه وکړي چې د دې ناروغي مخه ونیول شي د امریکا جا خبريالي لیزا شلاین په دې اړه کې لژنیو څخه د رپورت را لېږلې دي
په نړیوال سطح د کورونا وایرس نه پیښه مخ په زیاتې دودي اکثره پیښه او مړینې په چین کې دي لیکن دغه ناروغي اوس د چین بهر هیوادونو کې په چټکۍ سره خپرېږي کووید 19 ډوله وایروس نه په نړۍ کې په چټکۍ سره خپرېږي نو د روغتیا نړیوال سازمان دې ته تشویق کوي چې په نړیواله سطح د خطر د ارزیابۍ اندازه لوړې درجې ته ورسوي د WHO مشر تیدروس ادهانو گیبریسوس دا معنی چې دا د اندېښنې وړ یو موضوع ده مګر وای یو شی دا ده چې هر څوک باید خپل ځان او نور وژغوري چې دغه وایروس ور باندې تاثیر ونه کړي چې دروس خپل خبر ته دوام ورکوي وای
فرست از وی کیپ سینګ کلین یور هاندز ریګولرلی ویز ان الکوهول بیسډ هاند رب اور واش دم ویز سوپ اند واټر ټچینګ یور فیس After touching contaminated surfaces or sick people is one of the ways the virus can be transmitted.
موږ لولې دا خبره کوو چې په منظمه توګه خپل لاسونه په الکول یا په صابون او اوبو سره پریمنځو. د ککړې سطح یا د ناروغو کسان سره تماس نیول د دغه وایروس د انتقال و برخه ده. د خپل لاسونو په پریمنځلو سره خپل خطر کمولای شي. په حقیقت کې د روغتیا د چارو مسلکي کسان مني لدغه مرګانی ویروس نه د ژغورلو دا ساده او ډیره مؤثره طریقه ده. په نورو لارښوونو کې په منظم ډول د میکروب ضد مواد سره د سطح پاکول شامل دي چې تبه او ټوخی ولري او د سفر کولو نه ځان وساتي. کې یو څوک ناروغ وي په کور کې دی پاتې شي او له خپلې کورنۍ نه دی جدا ډوډۍ وخوري او وده دی شي. تدریس څرګنده کړه د کووید 19 ډول ویروس خپرېدو لپاره ډېر ظرفیت شته چې په نړۍ شمول او با بدل او پرمختګ وکړي. دا وای اوس په یو شمېر هیوادونو کې د ساري ناروغۍ سره ارتباط لري. لا تر اوسه احتمال شته چې د اکثرو یا ډېرو پیښو څرک ولګول شي. تدریس بیا وای
وی دو نوټ سی اویډنس از یت دټ د وایرس از سپریډینګ فریلی ان کمیونټیز. As long as that's the case, we still have a chance of containing this virus.
موږ لا تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې دغه ویروس په ټولنه کې په آزاد توګه خپریږي. تر کوم ځای پورې چې موضوع همداسې وي موږ لا تر اوسه د دې چانس لرو چې دغه ویروس مخه ونیسو که قوي اقدام وکړو چې دغه پیښې په لومړي سر کې کشف کړو، منځوي کړو، د ناروغانو علاج وکړو او د تماسونو څرک ولګو. تدریس وایي د واکسینونو او مالجې په باره کې کار پرمختګ کوي. دی وایي چې باندې شل واکسینونه د پرمختګ په حال کې دي او په کلینیکونو کې یو شمېر مالجې امتحانېږي. توقع ده چې په څو هفتو کې به نتیجه ورکړي، لیکن د WHO مشر په احتیاط سره دا خبره وکړه، احتمال لري چې ډېرې میاشتې یا له دې نه زیاته موده ونیسي مخکې له دې نه چې د ودې ورلد واکسین یا درمل میدان ته راوځي. او ځکه نو دی وای خلک باید خپل روغتیا کنټرول کړي او د WHO لارښوونه تعقیب کړي چې د کووید 19 ډول ویروس نه خپل ځانونه وژغوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د پولیو په وړاندې د مبارزې صحي رضاکاران وایي لا هم اړتیا ده چې خلکو ته د پولیو ضد واکسین په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په پکتیکا کې له یو رضاکار سره په دې اړه مرکه کړې.
ایمانم اکبر خان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د واکسینو په بخش کې کار کوم.
اکبر خان وروره، څومره وخت کې تاسو په دې بخش کې کار کوئ؟
تقریبا د ما یو 12 کال کېږي په دې بخش کې زه کار کوم.
ډیرشه تاسو 12 کاله مخکې چې کار مو پیل کاوه، هلته د خلکو ذهنیتونه د پولیو واکسین یا په عموم کې د واکسین په اړه څنګه وو؟ او دا چې تاسو 12 کاله کار کړی ده، اوس څومره تغییرات راغلي د خلکو په ذهنیتونو کې؟
یاره، د ما په نظر باندې خو اوس منفي طرف ته ډیر تللي دي. خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته زیاته تللي دي، ځکه خلک یې ښه نه بولي. خو اگر که واکسین بې ضرره شی دی، واکسین خو ښه شی دی. موږ دا 12 کاله کار کې کړی د مخکې د واکسین په هغه کې دومره خطر شی نه دی لیدلی. یو شی مونږ نه دی لیدلی، نه دی واکسینو په اړه موږ کوم تاوان لیدلی.
یعنی ستاسو په نظر غټ لاملونه څه دي چې دا خلک وایي چې ماشومانو ته واکسین نه ورکوو؟
ولا غټ لاملونه خو نور معلوم نه دي، بس دی یعنی اکثره خلک دا تبلیغات کې چې دا ماشومان بې سوره کوي، دا ماشومان بلوغ ته زر رسوي، ماشومان سپین سترګي کوي. نو دا خو د خلکو نظرونه دي، اگر دا حقیقت لري نه، خو دوی دغه فکر کوي، دغه خبره کوي.
دوی دا خبره څومره پر ځای دي؟
دا خو موږ بیخي پر ځای نه بولو، ځکه واکسین شې دي، واکسین خو یو بې ضرره شی ده. واکسین خدا نه خواسته که په موږ په منطقه کې یو نفر په پلج اخته شي، هغه به یا دایمي پلجي او یا مړکوي، یا به د مړینې سبب ګرځي.
څه کول پکار دي تر څو د خلکو ذهنیتونه بیرته مثبت لور ته لاړ شي؟
ولا دا خو باید جماعت ملا امامان په کلو بانډو کې تبلیغات وکړي، خپلو جماعتو کې ورته ووایي د واکسینو په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړي، شرعي مسایل ورکړي چې دا بې ضرره شی دي او تاوان کوم تاوان نه لري او حلال دي.
تاسو 12 کاله په دې بخش کې کار کړی ده، آیا تاسو کوم وخت داسې څه لیدلي؟
نه، موږ خو د واکسینو په اړه باندې کوم هیڅ ضرر مشکل نه دی لیدلی تر اوسه.
تاسو یو رضاکار یاست، آیا په دې پوهیږئ چې ولې باید ماشومانو ته واکسین ورکړل شي؟
بالکل موږ په دې پوهیږو چې واکسین باید د خاطر ورکړل شي چې موږ ماشومان له فلج مرض څخه خلاص خلکو ته موږ دا پیغام ده چې خپل ټول هغه ماشومان چې عمرونه له پیدایښته تر 50 کلو یا تر 50 کلو کم ماشومان باید واکسین کی او د موږ له رضاکار ټیمونو سره چې د دوی دروازو ته ورځي او ډیر تکلیف کوي له هغو سره مرسته او همکاري وکړي او خپل کوچني ماشومان واکسین کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو هدف په لیبیا کې د ستونزو حل و چې په ګډوډۍ پای ته ورسېدې او په استثناء د یوې موافقې څخه چې وایي بل میاشتې بیا غونډه وسې بل هیڅ شی ورڅخه لاسته را نغلی. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین له جنیو څخه په دې باره کې رپورټ لري.
د خبرو غیر منظم پیل کېدل پای ته ورسېدل. د لیبیا د سیاسي خبرو د لومړي پړاو له پیل کېدو نه د مخه په جنگ کې شامل و مخالفو ډلو خپل ګډون وځنډاوه. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازی غسان سلامی په دې کار حیران شو. سلامی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
وی ویر سرپرایزد The day the meeting was supposed to start, that some people had to leave because they were asked to. However, those who stayed decided that the occasion was too rare and precious, and therefore that the
من د خبرو د شروع کېدو په ورځ حیران شولو چې ځینې کسان روان شول، ځکه له دوی نه غوښتل شوي چې دا کار وکړي، لیکن پاتې شوو کسانو پریکړه وکړه چې دغه موقع ډیره نادره او ارزښتناکه وه او ځکه نو سیاسي خبرې د هغه چا سره باید پیل شي چې په جنیو کې پاتې شوي دي. لیبیا له هغه وخت نه را په دې خوا د ستونزې سره مخامخ ده چې د هغې پوځ قومندان خلیفه هفتر د تیر اپریل په میاشت کې په ترابلس باندې حمله وکړله. په پایتخت او د ملي موافقې حکومت په مرکز چې بین المللي ټولنې په رسمیت پیژندلی دی په نظامي حمله کې څه باندې 1000 تنه ووژل شول او په سلګونو 1000 نور ا به زکړه شول. ملګری ملتونه درې ډوله یا موازی خبرې تعقیبوي. د لیبیا د ستونزې حل په خپل زیاده او د دغه نظامی اقتصادي او سیاسي خبرو نتیجه ده. سلامی وای اقتصادي او مالی خبرې خیره وانه دي، مګر نظامی خبرې د مشکل سره مخامخ دي، ځکه په جنگ کې شامل خواوي له موقتی ورمن سرغړونی کوي. دا وای چې دا په سیاسي خبرو باندې جدي تاثیر کوي. دا وای په تیر هفته کې د ترابلس د هوایی میدان په شمول په ډیرو سیمو باندې د توپخانه ګولې ولګېدې. سلامی بیا وای
مېنی ایریاز اف دی کیپیټل هاف بین اولسو شیلد. اټ از کلیئر دټ نیدر وان اف دی تھری ټریکس کین موو پوزټیولی وایل دی کانن
د پټه په ډیرو سیمو باندې هم د توپخانه ګولې لګیدلې وي. دا څرګنده ده چې درې اړخیزه موافقه په مثبته توګه نه ده روانه، په داسې حال کې چې د توپخانه ډزې همدا اوس کېږي. سلامی په دواړو خواو باندې غږ کوي چې د هغه وربند احترام وکړي چې دوی تیره میاشت په برلین کې د عالي غونډې په وخت کې منلې وو. د هغه هیوادونو په شمول چې د لیبیا په چارو کې مداخله کوي له بانفوزه هیوادونو نه غواړي چې په هغه خوا باندې فشار راوړي چې له وربند نه سرغړونه کوي او په هغه هیوادونو باندې هم فشار راوړي چې ملګرو ملتونو په لیبیا باندې د وسلو بندیز لګولې ده له دې نه سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې د ترکیې، اردن او د متحده عربي اماراتو نمونه یاد شوی دي، ځکه دوی ستر سرغړون کې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت دی.